په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کورونا وایرس تر ټولو زیات زیان په افغانستان کې شوزو ته اړولی. نن د لندیا قوس 14 ده د دسمبر میاشتې 14. پایل خبرونه کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت لخوا د نوي کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه عملي کیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لري سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته د تک په لاره کې د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوحې ته روان دی او هلته به وګوري چې د افغانستان د دولت او طالبانو له پلاوو سره د اصولو او کړنلارې په برخه کې د هغوی د وروستي پرمختګ پر اساس څنګه مرسته کولی سي څو د یوې سیاسي طرحې او تلپاتې او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وسی. روانه اونۍ په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو له نږدې دو میاشتو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلارې او د هغې پر مقدمې موافقه وکړه. د دوی ترمنځ دا موافقه د ګڼو هیوادونو له هرکلي سره مخامخ سوه او د سولې لوري ته یو مهم ګام وګڼل سو. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت له لوري د نوي کمیسیون جوړېدا د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره مهم اقدام مباله. د سازمان ویلي د افغانستان د حکومت لخوا د دې کمیسیون جوړېدا په دغه هیواد کې د بشري حقونو لپاره یو برای دی. د بخښنې نړیوال سازمان دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صدرولو د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې ګډ کمیسیون تاسیس کړ. دا کمیسیون به چې د بشري حقونو د دفاع او په افغانستان کې د بشري حقونو د اړوندو مسلو په اړه ملي او نړیوالو اندېښنو ته د ځواب ویلو په هدف جوړ شوی په پیل کې خپل لومړیتوبونه په ګوته کړي او د بشري حقونو د مدافعانو د خوندیتوب لپاره به له غیر حکومتي مؤسسو سره ګډ پلان جوړ کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر ماښام په یوه موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او 19 نور ژوبل دي. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل ویل چې دغه برید د ګردیز خوست لاین په ساحه کې وسو. د پیښې د نورو جزئیاتو په اړه ویل
د خوست لاین په ساحه کې موټر بم چاودنه تر سره کړې چې متاسفانه په دې چاودنه کې 19 ملکی وګړي زخمیان شوي او متاسفانه درې د ملي امنیت سرتیري شهیدان شوي دي.
تر اوسه د دولت وسلوال مخالفانو د دې برید مسولیت نه دی منلی. بلخو د پکتیا د ملي امنیت ځواکونه وایي چې د وسلوالو طالبانو د غړیتوب او لدې ډلې سره د اړیکو په تور یې ځینې کسان نیولي. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل پرون وخت وویل افغان ځواکونو 14 تنه په وروستۍ یوه اونۍ کې په ګردیز او د پکتیا په نورو ولسوالیو کې نیولي. د زیاته کړه چې ځینو نیول سوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او وسلې هم ورڅخه ترلاسه شوي دي. طالبانو په پکتیا کې د خپل غړو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. ایم ډی هلیکوپټر کمپنی وایي د امریکا له پاو سره د 40 میلیون ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به دا شرکت د افغانستان د هوایي ځواک د سپکو جنگي الوتکو یا ایم ډی 520 اف او هلیکوپټرو لوجستیک ملاتړ کوي. د دې قرارداد پر اساس ایم ډی هلیکوپټر کمپنی به د اریزونا په میسا او د افغانستان په کابل کې د افغان هوایي ځواک د الوتکو ترمیم ساتنه او ارتقا پر غاړه اخلي. دا کمپنی به خپل کار د 2018 میلادي کال د می 23 پورې بشپړوي. دې کمپنی د افغانستان هوایي ځواک ته تر اوسه 60 سپکې جنگي الوتکې ورکړې دي. په کندوز کې لسلګونو کورنیو سره چې جګړې بې ځایه کړي مرستې وسوې. په کندوز کې د ماشومانو د ملاتړ د نړیوالې مؤسسې استازی سید محمود قریشي وایي تر اوسه پورې 1668 کورنیو ته مرستې ورکړي او د لړۍ دوام لري. د کندوز په بیلابیل ولسوالیو کې په داسې حال کې چې هوا سړه ده د وروستیو سختو جګړو له کبله په زرګونو کسان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. چارواکي وایي په تیرو درېو میاشتو کې د مرکز تر څنګ له خان آباد، امام صاحب او دشترچي ولسوالیو څه باندې 11,000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه تطبیقیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لري سي. د ایران پارلمان یې ولایت تصویب کړی چې پر اساس یې دغه هیواد د اټومي پروګرام د چټکتیا غوښتنه سوې ده. ظریف پرون د ویډیو له لارې د ایټالیا یو ډیپلوماټیک کانفرنس ته وویل دا لایحه به تطبیق کړي ځکه دا د ایران قانون دی بیرته اخیستل کېدای نه سي. د پاین حل کې وویل وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اړخیز ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووته او بندیزونه یې بیرته ولګول، دا د ایران حق دی چې د موافقې شرطونه په بشپړ ډول عملي نه کړي. د امریکا نوي منتخب ولسمشر جو بایډن ویلي که ایران لومړی په کلکه د اټومي موافقې شرطونه عملي کړي، امریکا به موافقې ته بیرته ور وګرځي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. تب داسل کې د چیدیران او عراق له ملیشه ډلو سره په ورستیو کې کړکی زیات شوی. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیولر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د سفارت د کارکونکو د موقتی کمیدو خبره تایید کړه. دا معلومونه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د 200 ډیپلوماټانو له ډلې 100 تنه ایستل شوي دي. د آذربایجان جمهوریت اعلان وکړ چې د نګورنو قرباغ پر سر له ارمنستان سره په 4 ورځنۍ جګړه کې نږدې 2800 پوځیان وژل شوي او 100 نور ورک دي. په دې جګړه کې چې د سپتمبر پر 8 پیل او د نومبر تر 10 پورې دوام وکړ، وسیمې آذربایجان بیرته ونیولې او د نګورنو قرباغ کنټرول تر 5 کلونو پورې د روسیې 1600 ته وسپارل شو. څو په دې موده کې هغه کسان چې په 2 لسیزو یا د وروستیو جګړو په لړ کې له خپلو مینو بې ځایه سوي دي بیرته خپلو سیمو ته ور وګرځي. د نګورنو قرباغ اکثر اوسیدونکي په خټه ارمنیان دي. د چهارشنبې په ورځ د ارمنستان د روغتیا وزارت یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې د 2800 پوځیانو مړي نه دي پیژندل شوي او شایي چې ځینې یې آذربایجاني وي. د تاجکستان چارواکي وایي تر اوسه پورې د اپوزیسیون د مشر مهمرداد ادینایف د موندلو لپاره لټون له دې سره سره نه دی پیل کړی چې د هغه خپلوانو یې غوښتنه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت الله محمود زاده وویل د اپوزیسیون د سوسیال ډیموکرات ګوند د مرستیال مشر ادینایف نوم د ورکو کسانو په لیست کې د دې لپاره نه دی سب سوی چې پولیسو د ده د خپلوانو غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. ادینایف د نومبر پر 10 لا درګسو د ده خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی 4 ورځې وروسته له دې ورک سو چې د فیسبوک په یوه پوسټ کې د دوشنبې ښار له ښاروال رستم امام علي څخه وغوښتل چې د او د ده د ګوند فعالانو ته اجازه ورکړي چې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو په اعتراض کې مظاهرې وکړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي کورونا وایرس تر ټولو زیات زیان په افغانستان کې ښځو ته اړولی.
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې او تر ټولو ډېر یې ځان ناامن احساس کړی.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایی د وژل کېدو 3 اونۍ پوره سوي خو قاتلان نه دي مجازات شوي.
نو زمون غوښتنه د رئیس جمهور نه ممداده او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې دا غي پراس کې د رئیس جمهور دویم معاون دی دا غینم زمون غوښتنه داده چې د الیاس دایی د مرګ چیرنې باید وشي او هغه ولست ښکار شي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په بریتانیا کې لنن څخه د کورونا ضد واکسین په براخه پیمانه خلکو ته ورکول کیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرونه منړي او کور کله د خبرونه د سر موضوع د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان شزی د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر ټولو زیاتې ناخواندي او زیانګالې وي. شغلی غنی تیر ماښام په یو آنلاین کانفرنس کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې دغه راز وویل. افغانستان په سرژني ژمي کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي له دویمې څپې سره مخامخ دی. د کورونا په دویمې څپې کې د نړیوالې سولې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه هم تکرار کړه. تفصیل لیسمت سروان څخه
ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایرس خپرېدا د تمو خلاف د برابرۍ سبب نشوه. په پرمختللو او پرمختیایي هیوادونو کې نابرابرۍ او تشې لا زیاتې کړې. ښاغلی غنی چې تېر ماښام یې له کابل څخه په آنلاین ډول د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا کوله وویل له کورونا سره د مبارزې په کنټرول کې د افغانستان چلند بریالی و. خود خلکو او پتی ربیا افغان شزو ته د زنګړو مالی مرستو د پروګرامونو د نشټوالي یادونه وکړه. بی ویل
وی ناو نو دات وومن هاف سفرډ د موست.
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې او تر ټولو ډېرې ځان ناامنه احساس کړې. اوس باید د کورنیو تاوتریخوالو په وړاندې جدي ګامونه واخلو او په هیواد کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د غوښتنې په اړه بیا ډاډ ترلاسه کړو.
ولسمشر وویل افغانستان په اوس وخت کې په ښه حالت کې دی چې د غذایي مسؤلیت او بشري امنیت په برخه کې ډاډ ولري. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 25,000 افغانان په کورونا وایرس اخته شوي چې د هغو له منځه 1,341 تنه مړه شوي دي. خو ګومان کیږي چې په دې وایرس د اخته شویو کسانو او د غراز ورڅخه د مړو شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر دی. افغانستان په فبروري میاشت کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت کړه او وروسته په جون کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر ناببره ډیر زیات شو. اوس افغان چارواکي وایي چې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر ډیر کم شوی، خو ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان د کورونا وایرس د خپرېدو د دوهمې څپې په درشل کې دی. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې ژمی را روان دی او د افغانستان امکانات خورا محدود دي. لبلې خو خلک د کورونا د مخنیوي لپاره پر سپارښتنو غوښ نه گیروي.
تاسو زده رادیو ته غوښیسته اوسم په خطر کې د روانو مذاکرو په اړه راپور ده. دولت مذاکراتی پلاوی وی چې د شنبه پورس په دوحه کې د خبرو د اجنډا اساسي کارونه پیلېږي. بل خو د ملي مصالحې علي شورا مرستيال وی د تګلاري پر سر د افغانانو خپل منځي هوکړه به د جګړې په اړه د طالبانو دریس کې خامخا تغیرات راولي. دیوان درو نور تفصیل.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز د بین الافغاني خبرو پر تګلاري له هوکړې وروسته د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دواړو لورو ترمنز د شنبه په ورځ د اجنډا پر سر د کار د پیل خبر ورکوي. د دې پلاوی غړي نادر نادری د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ګډه کاری کمیټه به د شنبه په ورځ د اجنډا په جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي.
د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاری کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلوي چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
ښاغلی نادری زیاته کړه په اجنډا کې بل مقابل لوري د جمهوریت او عام افغانانو لومړی غوښتنه اور کم یا اور بند وي. د بین الافغاني مذاکراتو دواړو لورو په رسمي ډول تایید کړه چې د بین الافغاني خبرو پر تګلاري هوکړه شوي او ستلیدې به پر اجنډا بحث کیږي. د دې هوکړې هر کلی نه یوازې د هیواد دننه وشو، بلکې امریکا، ناتو، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو یې هم هر کلی وکړ او د جګړې لښکېلو خواوې د اوربان او تلپاتې سولې ته د رسیدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالی شورا مرستيال حاجي دین محمد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي پلاو ترمنځ د تګلارې پر سر هوکړې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته او سولې په لور ګامونه لند کړي دي.
د طالبانو په دې خبره پوښتنه دي چې جنگ د مسالې حل نه دی، ډیره برخه جنگ زمونږ د دې باعث ګرځي چې لکه نور مرانه راشي. او د سولې خبره نه دريږي، سولې خبره روانه ده او نور به په هغه اساسي خبرو باندې سره تفاهم کیږي. نو بیا یقین لرم چې طالبان هم بیا د دې اوسنی وضعیت په نظر کې نیولو سره خپل موقف کې تغییر راولي.
د چهارشنبه په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر ویان نعیم هم ویلي و چې د مذاکراتو دواړو لوري ژمن دي تر څو د سولې په برخه کې خپل رښتینی حل ځلې تر سره کړي. خو د جګړې د کمښت یا ورکم په اړه بیا دا ډله وایي چې دوی د جګړې په اړه د اجنډا بحثونو ته په تمه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته استول شوی پیغام کې ویلي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره پر تګلاري هوکړه د جګړې کمښت یا پای برخه کې کوم اغیز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې کومې هوکړې ته ورسېدل بیا به د جګړې لیکي سړیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیلابل خبریلان په هلمند کې د ازادي رادیو د وجل سی بي خبريال محمد الیاس دایي د قضیه د جدید سیړنې غوښتنه لري. دوی وایي تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خبریلانو د وجل کېدو پیښې په جدیت نه دي سیړل سی چې دې کار د رسنیو کارکونکو خوښنی کړی دي. د کورونا چارو وزارت وایي پیښه سیړل کېږي خو د کوم پرمختګ څرک پکې نه ښکاري. تفصیل په یو راپور کې. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان او د رسنیو کارکونکو له حکومت غواړي چې د محمد الیاس تایی د وژنې قضیه په جدیت وڅېړي. سمیه ولیزاده چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د خبریالې په توګه کار کوي وایي د دایی د وژنې په څېر د قضیې په وړاندې د حکومت بې غوري د دې سبب کیږي چې نور خبریالان له خپل مسلک لاس واخلي.
دا په حقیقت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د روحیې د پیاوړتیا سبب کیږي چې ورسره د خبریالانو په وړاندې هر ورځ ګواښونه لا زیات سي. حتی د دې سبب کیږي چې ځینې خبریالان حتی د خبریالۍ له کار سره مخشه وکړي.
د افغانستان حکومت د بیان ازادي او د لسګونو رسنیو فعالیت ته زمینه برابرول خپل عمده لاسته راوړنه ګڼي. اوس اندېښنېسته چې د خبریالانو د وژنو په څېړنه کې د حکومت سوړ چلند شي دا لاسته راوړنه هم اغېزمنه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د لړم یا خرم میاشتې پر 29 په مرکز لشکرګاه کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په 14 کې ووژل سو. محلی چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې ژمنه کړې وه خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نوی اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته ویلي امنیتي چارواکو دوی ته د طالبانو د یو مهم غړي د نیول کېدو خبره کړې چې شک کیږي د محمد الیاس دایی په وژنه کې به لاس لري. خو د هلمند والی ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه پخوانی خبره بیا تکرار کړه.
د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه څېړل شوی وي او په دې برخه کې دقیق اقدامات ترسره شوي وي موږ ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده او دوی تر دې دمه پورې مصروف دمتغه دي تر څو چې هغه ځای ته ځان ورسوي کوم چې هغه کس یا هغه اشخاصو چې دغه کړنه ترسره کړې ده هغه په ګوته کړي او په ثبوت او شواهد باندې ونیسي او بالاخره د قانون منګول ته وسپاري.
د هلمند محلي چارواکو د محمد الیاس دایی د وژل کېدو په لومړۍ ورځ هم د قانون منګولو ته د وژونکو د ورسپارلو ژمنه کړې وه خو د پرمختګ نه موجودیت پر څه دلالت کوي. په کندز کې د امریکا ژغ آشنا خبریال ګل رحیم نیازمند
په دې باندې دلالت کوي چې حکومتي چارواکي او امنیتي ځواکونه نه غواړي چې دغه سي قتلونو هغه اصلي ریښې ته ورسیږي. په دې کې ممکن ځینې داسې څوک دخیل وي چې یا هغه دغه سي قتلونو د څېړنو مخنیوي کوي. نو زمونږ غوښتنه د رئیس جمهور نه ممداده او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې د هغې په راس کې د رئیس جمهور دویم معاون دی د هغې نه هم زمونږ غوښتنه دا ده چې د الیاس دایی د مرګ څېړنې باید وشي او هغه ولس ته ښکاره شي.
په هرات کې د طلوع ټلویزیون خبریال نصیر احمد صالحی بیا د محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په څېړنه کې پر نه پرمختګ اعتراض لري.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی
د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې شهید شو. که څه هم حکومتي مسؤلانو ژمنه کړې و چې دا پیښه به څېړي او عاملان به یې وپېژنې او مجازات به یې کړي خو ښکاري چې دا پیښه څېړل شوې نه ده، علت یې مشخص شوی نه دی، عاملان یې تثبیت شوي نه دي. دا قضیه هماغسې ګونګه پاته ده.
د افغانستان په شمال کې د شمشاد ټلویزیون خبریال عبدالله ساحل وایي د محمد الیاس دایی وژل کېدو د رسنیو نور کارکونکو اندېښمن کړي دي.
ژورنالیستان هم اندېښمن دي او وایي چې چیرې افغان حکومت د دوی خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي شاید د ژورنالیستانو وژنه لا پسې چټکه شي، ځکه ژورنالیستان هغه طبقه ده چې پرته د وسلې او پرته د کوم بلو جنګي افزارو د خلکو رسا غږ تر مسؤلینو رسوي.
د هرات پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فیصل کریمی وایي کله چې د خبریالانو د وژنې پیښې په جدیت تعقیب نسی زیات رسنۍ شایي خپل فعالیتونه محدود کړي.
وقتی که ما این وضعیت را در افغانستان میبینیم که روز به روز خبرنگار
کله چې په افغانستان کې دا وضعیت ګورو چې ورځ په ورځ خبریالان قربانی کیږي او د وژنې څرنګوالی نه معلومیږي او مجرم یا هم قاتلان نه پیژندل کیږي دا په افغانستان کې د خبریالانو پر روح او روان ناوړه اغېز کوي. د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې خبريالان خپل فعالیت محدود کړي او ځان سانسورول پیل کړي، د ځان د خوندیتوب لپاره د اطلاعاتو په پټولو لاس پوري کړي.
د کورونې چارو وزارت ویان طارق اریان وی د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه د دوی لخوا څېړل کیږي او دا پروسه نهایي سوې نه ده، خو له دې یوې جملې پرته نور جزئیات ورنه کړل. وسلولو طالبانو چې د دې پیښې د څېړنې ژمنه کړې وه، وروسته یې د خپلو څېړنو د جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د محمد الیاس دایی د کورونې غړو ویلي چې دوی له هیچا سره دښمني نه لري او حکومت دي واقعي قاتلان له ثبوت او شواهدو سره ونیسي او مجازات دي کړي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارین پالیسی دوحه کې د سولې د خبرو په اړه یو مطلب خپور کړی او دا سرلیک ورکړی، افغانستان د سولې پر لور یو وړوکی ګام پورته کړ. د مطلب په دوام راغلی له څو میاشتو خبرو وروسته د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه که څه هم یو وړوکی ګام دی، خو لیکوال دا د پام وړ پرمختګ او یو نوی پړاو یاد کړی دی. په مطلب کې راغلی د بین الافغاني خبرو اجنډا هم یو بحث دی او د لیکوال په باور دواړه لوري د اجنډا په لومړیتوبونو هم یو خوله نه دي. په مطلب کې راغلی د دولت مرکچانو ته لومړیتوب اوربان دی، خو په خبره یې طالبانو ته ځینې نور مسایل لومړیتوب لري، لکه د دوی د ټولو بندیانو خوشی کول او د راتلونکي سیاسي نظام څرنګوالی. فارین پالیسی د دغه مطلب په یو برخه کې د دوه په خبرو کې شوی پرمختګ د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد دند ته هم ښه توجیه بلل ده. د مطلب په دوام راغلی د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د رسمي کار سره ممکن خلیلزاد له دې دندې لري شي، خو د امریکا په چارو کې ښکېلو یو شمېر کسانو ویلي دا احتمال شته چې بایدن خلیلزاد په همدې دندې وساتي. د فارین پالیسی د مطلب په پای کې راغلی بین الافغاني خبري ورو مخترواني دي، خو د خبرو په میز کې یو مهم اړخ چې هغه د همدې خونړۍ جګړې د قربانیانو کورنۍ دي حضور نه لري. ملټری ټایمز ورځپاڼه هم د لویدیز اجنسونو په استناد د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد خبرې راخستل شوې چې ویلي دي دوحه کې د سولې مرکچانو درې میاشتنۍ پټه په ولاړ حالت مات کړ. په مطلب کې راغلی د سولې د خبرو پر تګلارې هوکړې افغان دولت او طالبان پر هغو مسلو بحث سره نږدې کړي چې د افغانستان د لسیزو اوږده جګړه ورسره پای ته رسیدلی شي. په مطلب کې وړاندوینه شوې چې اوربند د ښځو او نور اقلیتونو د حقونو خوندیتوب او د اساسي قانون بدلون به د بین الافغاني خبرو د اجنډا د سر مسایل وي.
د خالونو وهل په افغانستان کې یو لرغونی دود دی، خو اوس د خالونو یا ټاټو وهلو دود په نوې بڼه چې په نړۍ کې دود دی په افغانستان کې خپور شوی دی. تفصیل له مرالی بشیرنه.
سهیلا شاهدی په افغانستان کې د ټاټو د هنرمند یا خال وهونکو په توګه کار کوي. سهیلا افغانستان ته تر ستنېدو مخکې په ایران او ترکیه کې د پناه غوښتونکو په توګه وخت تیر کړی او دا هنر یې هم تل زده کړی. دا وای کله چې پوسو په افغانستان کې د ټاټو یا خالونو وهلو شذنه کارکونکې نوي دی پرې کړو کړه بیرته هیواد ته ستنسي او په دې برخه کې کار وکړي.
ما له هیواد د باندې دا کار نه سو کولای، خو غوښتل می په افغانستان کې پایل کړم ځکه هلته د ټاټو یا خال وهلو په برخه کې خځې فعالیت نه لري. زه په دې باور يم چې نه یوازې نارینه بلکې خځې هم د ټاټو هنرمندان کېدای شي.
شاهدی وای د خالو وهلو په برخه کې د ځوانانو لیوالتیا مخ پر زیاتېدو ده او نجونې په ټاټو کې ګلان کمپنۍ یا پرپرکې او زړه ته نږدې کسانو نمونه خوښوي. نرګیس میرزیایی له دغو نجونو یوه ده.
زه له ټاټو سره علاقه لرم او له همدې کبله دلته راغلی یم چې خال ووهم. زما ټاټو د هندي ژبې یو توری دی چې معنا یې جرأت دی.
د ټاټو د هنر ترڅنګ سهیلا شاهدی د اوږدو بڼو ایښودلو او لاسو پوستکي ته د پاملرنې په برخه کې هم کار کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسأله په بریتانیا کې لنن څخه د کورونا ضد واکسین په پراخه پیمانه ورکول کیږي، که څه هم په امریکا کې لږ وروسته واکسیناسیون پیلیږي، خو د دغه هیواد درې پخوانی ولسمشران پر واکسین د خلکو د باور د خپلولو لپاره په خپله خوښه واکسین کوي. اسمت سروان تفصیل لري.
بریتانیا لومړنی لویدیز هیواد دی چې د کووید 19 پر ضد عمومي واکسیناسیون ته اجازه ورکړه. په بریتانیا کې سرلنن څخه سلګونو زرو خلکو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیلیږي. تاکل شوی چې فایزر کمپنی د دغه هیواد روغتیا وزارت ته 800,000 دوزه واکسین وسپاري چې 400,000 تنو ته پیشکاری کړي. د بریتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک د چهارشنبه په ورځ وروسته لدی چې هیواد یې د امریکا د فایزر او د جرمني بایو انټیک کمپنیو له لوري جوړ شوي واکسین ته د تزریق اجازه ورکړه، اعلان وکړ چې د کووید 19 په وړاندې مرسته په لاره ده. د دغه واکسین دریم یا وروستي پړاو ثابت کړ چې د کورونا وایرس په مخنیوي کې 95% اغیزمن دی او حتی بوډاګان هم د دې وایرس په وړاندې ساتي. د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو هم په بریتانیا کې د واکسین بریالیتوب ته سترګې نیولې او وایي چې په بل ګام کې دوی هم دا واکسین خپلو هیوادوالو ته ورکوي. د کورونا پر ضد واکسین که له یوې خوا انسانانو ته د دې خطرناک وایرس په وړاندې مقاومت ورکوي، له بلې خوا د نړۍ اقتصاد چې په تیر نږدې یو کال کې د دې وایرس له کبله سخت زیانمن شوی دی بیرته په پښو دروي. د آسترالیا د روغتیا وزیر ګریچ هانس وایي له بریتانیا وروسته به آسترالیا هم خپلو خلکو ته واکسین ورکړي. په همدې حال کې د امریکا درې پخوانی ولسمشران باراک اوباما، جورج دبليو بوش او بل کلینټن د دې لپاره چې د کورونا واکسین پر خوندیتوب د خلکو باور ترلاسه شي په خپل خوشه حاضر شوي چې د کامرو په وړاندې واکسین وکړي. دا درې سیاسي مشران هیله مند دي چې دا ډول اقدام به د کورونا واکسین په اړه د امریکا ټولنې ته مثبت پیغام ورکړي او عام خلک به پرې باورمن شي. د امریکا د خوړو او درملو اداره د فایزر او بایو انټیک کمپنیو پر واکسین څېړنه پیل کړې او تمه کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې دغه واکسین خوندیتوب تایید کړي. د امریکا روغتیایي چارواکو ویلي چې شاید روان دسمبر تر نیمایي پورې په دغه هیواد کې واکسیناسیون پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
او اوس مې په زړه پورې مسأله. یو اوکراینی زده کوونکی د ونو لپاڼو کاغذ جوړوي. دی په دې باور دی چې له شیانو څخه په بیا استفادې سره خلک کولی سي د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه کړي. نور حال له ملالی بشیر څخه.
نولس کلن والنتین فریخیک د شونځي له وختو د ونو لپاڼو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. دی د اوکراین په یو کلي کې اوسي. د ونو للویدلو پاڼو د کاغذ جوړولو پروژه یې درې کاله مخکې پیل کړې وه. دی د ونو للویدلو پاڼو څخه کاغذي کڅوړې او پوښونه جوړوي. له دې سره دی غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه سي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي، ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2013 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څېړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکی د جیتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شاملې دي. موږ واښه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واښه اضافه کړل. د کافی پادشونی مو د کافی د پیلو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په تیر اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2020 کال کې فوربس مجلې د اوکراین اوسیدونکو فریخکا د هغو دیرشو بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر دیرشو کلونو کم دی.
او سر به خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. I am always
going to put America first. Referendum شورا democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ. تاسو ازادي رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وهې ته د تک پلار کې د ترکیه له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت لخوا د نوي کمیسون جوړیده د بشري حقوقو د مدافعانو د ساتنې لپاره مهم ګام وباله. د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې درې کسان ووژل شول او نونس نور ټپیان شول. ایم ډی هلیکوپټر کمپنی وایي د امریکا له پوځ سره د $34 میلیون په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به دغه شرکت د افغانستان د هوایي ځواک د سپوکو جنگي الوتکو او هلیکوپټرو لوجستیک ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب شوی په هغه صورت کې نه تطبیقیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لري سي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. آذربایجان اعلان وکړ چې د نګورنو قرهباغ پر سر لارمنستان سره په څلور څلوېشت ورځنۍ جګړه کې نږدې 2800 پوځیان وژل شوي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. نیمه نړۍ او کور کلی خطرګم خبري چې پرون د دسمبر 3مه د مالولانو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې کورونی جګړې د دې سبب سوي چې ډېری افغانان مالول سي. په دوی کې زیاتې کارونه نه لري خو په دوی کې د سکسان همسته چې د کورونی یوازنی سرپرستان دي. فیروزی عزیزی د دغو مالولانو ژوند ته کتنه کړې.
سرل دی چې په افغانستان کې روانه جګړه خای هر ورځ د ملولینو شمیر زیات کړي خو په دوی کې داسې کسان همسته چې د کورنۍ یوازینی سرپرستان دي. څلور دیرس کلن محمد نسیم هم له دغو جګړو په امان نه دی پاتې. وایي کله چې د کار په لور روان و په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې دی توغندی د لګیدو له امله معلول څه د دغه توغندیز برید له امله د محمد نسیم یو لاس او یو پښه پرې سوی دي. اوس سرل دی چې معلول دی خو د خپلې پنځه کسیزې کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړې ده.
چوکیداری کوم. د افغانستان د معلولینو همدا حال دی. دغه هیواد معلولین کند او شهیدان ورکړي خدا شرایط چګور د افغانستان د معلول غم ډیر کم پکې خوړل کیږي.
نسیم د کابل ښار پیوڅنډه کې پیورستران کې کار کوي. د کورونا وایروس خپراوي د نسیم ژوند هم له ستونزو سره مخ کړای. د انداسې ورځې را یادوي چې دغه وایروس تخپرېدو لامل یې خپل کورنۍ ته مناسب خواړه هم نسو پیدا کولای.
والا رستورانتونه
تړلی و ځکه چې کورونا وایروس هغه مهال زه وزګار وم. تر دې ځایه به چې راغلم هوټلونه به تړلي وو. خالي به تلو راتلو. تنخوا مې نه لرله. څلور میاشتې مو دغسې تېرې کړې. اوس مې ستونزه یو څه حل شوه. خو دا بیا وایي چې کورونا او قرنطین دی. حیران یم چې څه وکړم.
که څه هم نسیم وایي هیڅ ډول مرستې یې نه دي ترلاسه کړي او اندا چې خپله دولتي کلنۍ تنخوا یې هم ټوله نه ده اخیستې. خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د کرونا ویروس د خپرېدو او قرنطین پر مهال له معلولینو سره مرستې سوي دي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لالاسی توکو غرفونه د خوراکي توکو همدارنګ د مرکز په ګډون لا والیانو سره په همغږي په ولایتونو کې هم د کاري زمینو لا برابرولو سره په تیر یو کال کې تر دې د ماشاوخه 9000 کورنۍ برخمن شوې دي.
د شهیدانو او ملولینو په چارو کې د دولت وزارت د رسمي شمیرو لمخې د مهال په افغانستان کې 1 میلیون طبي او جنگي ملولین سته. دغه وزارت وایي له 200 یو سل اتیا زره جنگي ملولین سپتي چې هر کال تنخواګانې ورکول کیږي. بل خو د سره صلیب کمیټې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې د جګړو له امله شاوخوا 10000 کسان ملولین کیږي. له دې ټولو سره سره اوس چې د کرونا وایروس د دویمې څپې خپراوي خبرې کیږي، نسیم او د د پښان نور معلولین اندیښمن دي چې کیدای شي راتلونکي کې هم دغه وایروس له امله د تیر پښان د دوی ژوند له ستونزو سره مخ شي.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلامونه سړي مشهید ازادي رادیو درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه ته تاسو ته هرکلی او خرغلاست وایم د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړي او ز اکرام الله اکرام وړاندې کوم د دېونه د خبرونه موضوع مو د میندو لپاره د زیګون نه پاس روغتي اړین ټکی دی که په پام کې ونیول شي د مور روغتیا ته zarar رسول شي یو شمیر میندې د زیګون نه پاس ځان ته پاملرنه نه کوي او دا موضوع اړین نه بولی د زیګون نه پاس باید میندې کومي روغتي توصیه په پام کې ونیسي چې په راتلونکي کې لاملا د احتمالي جانبي عوارضونه خپل روغتیا په امان کې وساتي
دوی همیشه باید ډیر مقوي خواړه وخوري دغه خواړه چې دی وجود تقویه کوي
هغه کوم جانبي عوارض دي چې د زیګون نه پاس د کورنۍ او د بے پروايي لاملا ایوی مور ته پیدا کېدل شي
اولین مشکلات چې پاس له ولادت مور ته پیدا کیږي په اول قدم کې اماغه انتانات یا میکروبونه دي
د زیګون نه پاس څو ورځې ډیر اړین دي چې باید یو مور مناسب خوراک وکړي او د درنو کارونو نه ځان وساتي
د مایندو استراحت اول خاطر څلوېخت ورځې پورې حتمی ده
موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو چې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو خو د خبرونه په فایل کې په دیاله راپور او ورچه دی وی مور په غاک پیلې کې
کله چې ما ولادت وکړ ورسته له ولادت نه زه په هیڅ شي نه پوهیدم ما پرېز نه کاوه لټه شیان مې نه خوړل ما ولدا چې دی لم غړی بوی به را باندې بد لګید او هم څنګه چونی आवाज وم تر نه کارونه مې کاول نو یې خو بو کې مې لاس واه او پرېز مې نه کاوه ترشي وتندیو یې خو بو دا شیان به مې خوړل نو نه پیدم یو خو از ما ولباری او بل ما تجربه نه درلوده ما ویل ځان او zarar نه کوي خو متاسفانه اوس راته ځینی مشکلات پیدا شوی چې ملا مې درد کوي خوندزي ځینی وخت تیر کوم
دا نوی دا وچه د خپل ترخی تجربه را ته ووی د هغه په خبره هغه ته چا د زیګون نه پاس د احتیاطي اړینو ټکو په اړه نه وویلی نو ځکه یې د زیګون نه پاس مهم روغتیاي ټکی په پام کې نه دینی ولی چې لکبل یو اوس له روغتیاي ستونزو سره لاس او گریوانده خو خوشبو بیا بل مور د چي له مجبوري نه دتواني دلی ترڅو د زیګون نه پاس ځان ته پام لرنه وکړي خوشبو هم اوس د یو شمیر دردونو څخه رنځيږي چې د دې په خبره دا دردونه د زیګون نپاس د نه پاملرنې له عمله ورته پیدا شوې دي
ما چې کله ولادت وکړ کور کې مې څوک نه وو مور مې هم رانه لري او خسرګنۍ څخه هم بیلوم نو دي کور کار لپاره مې څوک نه درلود هغه ما هغه ورته ولادت کړو په سبا مې د کور کارونه شروع کړل په یخو بو کې به مې لخي منځل جامې منځلې د پرمن لاندې زموږ د څخلو به پاکې نو د څخلو لپاره به مې هغه درې منځل ته پورته کولې مجبور ام اوس راته زیات تکلیفونه پیدا شوي ستو ګکل چې موسم یخ شي یعنی هوا سړه شي زیاتر ټول عضلات مدد کوي ملا مدد کوي
په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې د زیګون نه پاس د میندو ځان ته پاملرنه کول شي چې د زیګون په وړاندې د زیګون نه پاس د زیګون د احتمالي جانبي عوارضونه مخنیوي وکړي ممتاز چې د څلورو اولادو مور دوايي د زیګون نه پاس به خپل او کورنۍ زیات صحت ته پاملرنه کوله ان تر څل وختي پوري به په یخو اوبو کې لاس نه وهل د دې په خبره همغه پاملرنې وی چې دا اوس هیڅ صحیح مشکل نه لري نور به د ممتاز لخلي واورو
زما خپل ټول خپل ولاتونه په شفاخانه کې مکرای او د تور آسان چې ما سره یو ځای ژوند کوله هغه هم په شاخه کار نه مانه پر خو دا ما الحمدلله سره شکر هیڅ ستونزې مشکلات نه لرم ځکه چې هغه په وخت کې ما خپل ځان ډیره توجه کوله
د زیګون نه پاس د مور خړو او کار کولو ته پاملرنه تر ډیره ایبي کورنۍ پوري هم تړلې ده چې باید مور ته مناسب اړه ورکړي اولاد رانو کارونه نه یو ساتي خو ځینې کورنۍ بیا د زیګون نه پاس پاملرنه د مور لپاره دومره اړینه نه بولی شاګوله چې د دوون غندو خوخیده وای او سنې ناویان چې مورشي د زیګون نه پس په ځانزيات پام کوي چې دومره پام هم ضرور نه دی. هغه په دې اړه وای
ناز نزاکت کوي څه لازم ده، خدای مهربان ده، په دې خطوک نه ده چې جګ بسی او دا بنا جوړ اسی او دا کوم مغموسیبات به ورته پیګسي نه کیږي، هیڅ هم نه کیږي. خدای کوي بیا کنه مونږه مشم راوړي بیا بیا پنځش پات خو مراوړي بیا د ودرې نقصان کړای ده بیا ولاغه ماجیګي سخت
کار نه وام کوله. د نیو ماشوم دنیا تر اتک د مایند لپاره یو ډیره پزړه پوری او د هیلو نه ډکه مرحله ده. مایندې د نهم یاشتو امیدواری او د زیګوند سختي مرحله د 13 ولو نه پس به صبرانه غواړي چې خپل ماشوم په غې کې ونیسي او د نهم یاشتو ستړیا ور باندې هېر کړي. کورنۍ هم چې د ماشوم زیګیدو ته شپې او ورځې شمیرلې وي د ماشوم په خوشحالي کې بوخت شي چې په دې توګه کله کله مور لزان هم هېر شي او له کورنۍ نه هم هېر شي. دا په داسې حال کې ده چې د زیګون نه پس هم د مور او د کورنۍ مسولیت د مور او ماشوم په وړاندې زیاتېږي. په خاصه توګه د زیګون نه پس مور ته پاملرنه ډېره اړینه ده چې کله پام وغورځول شي کولی شي د کورنۍ او مور خوښي لنډمهاله کړي او مور ته د زیګون نه پس د نه پاملرنې له امله روغتیایي ستونزې پیدا کړي. خو کله کله د مور او کورنۍ بې خبري د روغتیایي اړینو ټکونه هم د دې لامل ګرځېدای شي چې د مور روغتیا ته ضرر ورسوي. په دې برخه کې روغتیا وزارت عامه پوهاوی اړین بلل. د عامه روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور وایي موږ هغه مایندو ته چې په روغتونونو کې زیګون کوي او یا هم مخکې له زیګون نه صحی کلینیکونو ته مراجعه کوي عامه پوهاوی ورکوو ترڅو د زیګون نه پسې مایندې او د دوی کورنۍ په پام کې ونیسي او د مور روغتیا د زیګون نه پس د احتمالي عوارضو نه وشغورل شي. ښاغلی سمسور په دې اړه زیاتوي
یو خدای دا چې هر مور چې راځي ولادت کوي بیا اغه ته یو سی‌ایچ یا د مور او د ماشوم د مراقبت کتاب ورکول کیږي. هغه کتاب کې دا تاریخونه هم دي چې بیا به درې ځل یا څلور ځل بعد د ولادت نه باید چې راشي کوم کارونه وکړي. دویم دا ده چې د مونږه صحیح کارکونکي سی ایچ ډبلیو مونږ ورته وایو د جامع صحیح کارکونکي چې کلو کې دي هغه دویم چې په هر کلی کې امیدوار ښځې دغه کوي پنهخه کوي نو امیدوار ښځې نهخه چې دا غسره ده معنا دا ده چې دا په خطر کې ده نو بیا هغه د ورزي کونسلنګ هم ورسره کوي ورته وایي مثلا آیرن فولیټ ګولیم ورکوي او بعد د ولادت نه مرزي یا د ولادت آوټکم هم بیا لیکي سیاره ماشومې وشو ژوندای و څنګه و او ولادت کمزي کې وشو نو دا د سی ایچ ډبلیو هم کیږي یعنی هغه مندې چې بیا کلینیک ته راځي یا کلینیک نه پاتې شي کلو کې سی ایچ ډبلیو ضرورتل د دې تر څنګ د پیامونو له طریقه چې هغه ویډیوئی پیامونه دي تلویزیونونه او صوتي پیامونه رادیوګانو نه نشریږي او بلبورډونه لرو.
د زیګون نه پاس د مور روغتیا ته پاملرنه ډیر اړینه ده او اکثره خلک د غټکو ته پام کوي خو ځینې وختونه بیا د زیګون نه پاس کورنۍ مور د هغو ګټورو خوړو او څخونه منه کوي چې په حقیقت کې د زیګون نه پاس مصرف نه یوازې چې ضرر نه لري بلکې ګټور او اړین هم دي. مګ په دې اړه د عامو خلکو خبرې را اخستې دي په ګډه وی واورو.
فرشتې ما د اڅقمت اوسیدونکو ما مېندې بعد له ماشوم راوړلو نه زیات پرهیز وکړي ځکه چې ورسته بیا ایبی نشي او نورو ناروغیو باندې اخته نشي ځکه کله چې دی ماشوم اوزیږي نو بعد له هغې نه دی باید ډیر زیات پرهیز وکړي.
زمانو هدیه ده کارتینا اوسیدن که ما زما په نظر هر مور کله چې ولادت کوي باید درانه کارونه ونه کړي او ځان ته ښه پاملرنه وکړي ځکه چې وروسته ورته زچبات پیدا کیږي.
مانم نسیمه ده بعد له ولادت مېرمنې باید خواړه هر رقم خواړه خوري ترڅو ګټه ورته ورسي هغه خواړه چې ډاکټر منه دي نه خوري ځکه ډاکټر بیا په هیګي.
د زیګون نه پس د روغتیایي ټکو په پام کې نیول د یوې مور لپاره زیات اړینه ده. خدا چې دغه روغتیایي ټکي کوم دي ل زیګون نه نیولې تر څو ورځې په پام کې نیول اړین دي او که په پام کې ونه نیول شي مور ته په راتلونکي کې کومي روغتیایي ستونزې راولړول شي. دا به د نسایي ولادي ډاکټري فريدي امرخیل نه وورو چې زموږ همکاري وګمي جبارخیل ورسره مرکه کړې ده.
The ډاکټر صاحب کپ سر کې دارته وایاست چې یو مور بعد له ولادت نه لکمو خړو او څخونه پرهیز وکي.
اصلا پس د ولادت هیڅ پرهیز وجود نه لري، فقط هغه مایندې چې وزیګون کوي دوی همیشه باید ډیر مقوي خواړه وخوري، هغه خواړه چې دوی وجود ته وجود تقویه کوي. فقط دا مایندې کولای شي چې له ساړه شیان مثلا کله ساړه وبه باید ونش کې د خطر چې هغه سبب د درد کیږي، اما نور خوراکونه هیڅ داسې خوراک موجود نه ده چې مور باید لغنه پرهیز ولري. فقط پرهیز له کار له شاقه کار له زیات فعالیت نه ده، که یو مور ډیر زیات فعالیت کوي سبب دي کی چې مور ضعیفه ده، توانه نه لري دومره کار، پس دغه انرژي ټول په کار کې مصرفيږي، دغه له خاطر توانه دي وجود ختميږي او سبب دي نور امراضو کیږي، سبب دي نرمي دي اډوکو، سبب دي کی چې مور درد ملا درد خپو پیدا کوي.
ډاکټر صاحب کچیرته یو مور بعد له ولادت نه اړین صحی ټکی په پام کې ونینسی نو کوم روغتیایی ستونزې ورته پراتلونکي کې پیدا کېدای شي؟
اولین مشکلات چې پس له ولادت مور ته پیدا کیږي په اول قدم کې اماغ انتانات یا میکروبونه دي، په دویم قدم کې دوی ته یو حالت دپریشن یا یو منګه په اصطلاح استرس ورته وایي یا دپریشن چې ډیر زیات په مایندو کې دا رول لري، دا حالت دوی ته پیدا کیږي، بی خوبی ورسره هم یو ځای کیږي، دغه حالت نه دي چې سبب دې ګرځي چې مور کرا کرا ضعیف شي او نسی کولای خپل ژوند ته سم ادامه ورکړي.
ډاکټر صاحب کله چې و مور ولادت کوي د ولادت د ورځې نه شروع تر څو ورځو پورې باید اړین روغتیايي ټکي په پام کې ونیسي تر څو خپل روغتیا وژغوري؟
د مایندو استراحت اول خاطر څلوېخت ورځو پورې حتمی ده، د لخاطر چې اندازه د رحم یا سایز د رحم تر څلوېخت ورځو پورې لوی پات کیږي، دوی باید په دغه لاسو د اول ورځې کې مطلق استراحت ولري، ډیره کمه ګرځې دا ولري، پس لغه هم مایندې باید بره لوڅ خپل خوراک ته متوجي وسی، په څنګ کې باید استراحت وکا په کافی ډول باندې خپل خوب باید وکي تر څو چې دوی وکولای شي له آینده لغه مشکلات دوی ته پیدا کی لغه جلوګیری وکا. په یو حالت کې چې یو مور کشاقه کارونه وکي سبب دي کیږي چې دغه خپل رحم چون اندازې غټه ده له خپل موقعیت نه ټیټ راسي او سبب دي کیږي چې بعضن مور په کیناستو په جګیدا کې مشکل پیدا کا، و ور سره کدا دوی صحیح مراقبت ونسی سبب د تب درد او بلاخره سبب د خون ریزی او بلاخره بعض اوقات سبب دی کیږي چې حتی د مور بل زیګون ونسی کړی.
درنو اوریدونکو د نیم نړۍ د دې خبرونې موضوع مو چې د مور لپاره د زیګون نه پاس روغتیایی اړینو ټکو مراتبولو ته ځنګړې شوې و، د پایلې ته ورسېدو چې یو مور د لنګون نه پاس شپږو اولو ونیو کې سم خوراکونه کړي، درنه کارونه وکړي او نور روغتیایی ټکي چې یاد شول په پام کې ونه نیسي، په لند راتلونکي کې به له روغتیایی جدي ستونزو سره مخامخ شي. د نیم نړۍ د خبرونه همدومره و، تر بیا د خدای پامان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولین
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کاوندانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونې ته هر کلی کوم. آیا تاسو په هیګي چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او هي اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولې ځینې مایندې او پلرونه بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپوه سره مرکه هم لرو.
دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړي. په پایل کې راپور تغواک شي. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ ته ویل کیږي. یو ټولنیزه ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې ښې اړیکې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي. ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي، په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالیږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکې مروه د خپلې کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډېر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري. نوموړی وایي،
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمی ژوند درلوده او لري، او دا په ما ډېره مثبت اغیزه لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیزه لري، ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو، او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمی ول، یو بل ته احترام درلوده، یو بل یې درک کول. موږ په ډېر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې، او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی. او دا د کورنۍ په غړي باندې ډېره مثبت اغیزه لري. یعنی موږ د خپل مور پلار کردار رفتار ځان ته جذبو، د هغوی په شان موږ هم همدا خپل رفتار کردار زده کوو، خپل ژوند کې پیاده کوو. نو ځکه دا په موږ ډېر مثبت اغیزه لري.
مرواز یاتوی، کومور او پلار دې مسائل ته پام ونه کړي، نو دا به د اولادونو پر روحیه ډیره بد اغیزه وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي، او دا د دې باعث ګرځي چې د غیر راتلونکي ماشومان ډېر عقدي او ډېر خشن وي. کله چې د کور د بهر ځینې نور سره همداسې خشن رفتار کوي، هغوی نه درک کوي، ځکه چې هغوی عقدمن لوی شوي. او الحمدلله زه د دې خپل ژوند نه راضي یم، او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلې یم.
د مور او پلار په خپل منځ کې ښې اړیکې د یوې سالمې کورنۍ څرګندونه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپل اولادونو لپاره یوه بیلګه یا الګو کېدلای شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ملالۍ بدارته وایي چې د خپل اولادونو د ښې روزلې په منظور یې دا او خاوند په خپل منځ کې څنګه اړیکې سره پالي.
او همیش غواړم چې د خپل ماشومانو اولادونو مخکې مې د خاوند سره ښه رویه وکړم، او همداسې مې خاوند هم په دې باره کې ډېر پوهیږي، او هیڅ کلام خپل د عصبانیت او جگرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخ کې نه وایي او یعنی سرګندوي، په خاطر د دې چې په ماشومانو ډیر تاثیر لري او روحیه یې ډیره خرابیږي. کله چې زه عصبانی وسم، بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډیر کوشش کوي چې زما سره ډیر سمې خبرې وکړي، د ماشومانو مخ کې اجتماعي رویه کوي، یا مثلا ما سره د دوست په شان غږیږي، او ما هم غواړي چې وخندې ماشومان مې هم. نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم، یو همداسې چې زما خاوند کله بعضې وخت جیګرخونه شي، بیا ډیر کوشش کوم چې د ماشومانو مخ کې مې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکړم چې خدای مکړه دا په قار نشي، او یا خدای نه کا دا سابانته د سه مختخاره نشي چې زما ماشومان دا په خپل مخ کې ونه نسي.
په پرمختللو ټولنو کې مایند او پلرونه د موضوعاتو ته ډیره پاملرنه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکو احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خرابې دي چې هر ورځ په کور کې جنگ او جدل او ان تر دې چې د کور پریښودلو ته اړ شو.
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي، لانجې کوي. کله چې هم کور ته راشو، دوی جنگي زما په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړم، ما د خپل کارونو نه، او همیشه د دوی په ډیره وړه خبره باندې جنگ وي. ورسره زما چې کوم کوچني ورونه، دوی هم فکر خرابيږي ورسره. او کله چې هم د کار راشو یا له مکتب راشو، نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو، اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې. د سره مان هم تعلیم پاتې شوی او ډیر کارونه پاتې شوی.
د مور پلار په منځ کې خیر کې د اولادونو د خیروزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینه وي، نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوی ضیاءالرحمن الله یار په دې اړه داسې غږېدلی دی.
د دین د درس نو یم چې خدای او خاون ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی، او کله چې خدای او خاون په خپل منځ کې په مینا محبت خپل ژوند اجرا کوي نو داغه په نتیجه کې ماشومان او داغه اولادونه هغه په خپل منځ کې وحدت لري، او که سبا دغه الکان زلمی شي ودونه وکي او دغه جنتی پیغلی شي هغه خاوندان وکي، هغه بیا خپل خدای خاوندان سره ژوند دی خي او هم د دین یو خټولنه یو خي اجتماع انساني جوړيږي، او هغه د نور انسانانو د محبت لپاره د خدمت لپاره یو ښه اصل جوړیږي، ولګدې په خپل منځ کې دغه خزا او خاون خجون ونه لري په ماشومان باندې بد تاثیر کوي، دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکی ولکان به خپل کورنوي ته انتقال یو داغه نټولنې ته انتقالیږي، او په نتیجه کې یو تریخ بدمر چې په ډېر وختونو کې د قتل او جوبل او زخم دا مسره ملکیږي. نو په لحاظ دې وجنه په حدیثو کې د خزا او خاون د مینې محبت او د وحدت د جون امر شوی دی، رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
قدر من دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نوم می رضات الله احساس ده. د ماشوم د پاره مور او پلار دا لومړنۍ مدرسه ده. که چېرته د مور او د پلار وضعیت خوي نو د ماشوم د هغې نه ښه تقلید کولی شي، او هغه په سالمه روزنه باندې بیا اخته کیږي.
زه عبدالرزاق یم د کابل اوسیدونکی. کله چې مور پلار ښه محبت او مینه په منځ کې د هغوی ماشومان روشن فکر راځي، د هغوی ماشومان ښه درس ویلی شي، جامع ته ښه کار کولی شي، کله مور پلار په منځ کې جنګ یې شخړې یې هېڅکله د هغوی ماشومان درس نیسي ویلی، د هغوی تکلیف روحي پیدا کوي.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې میندې او پلرونه تل په خپل منځ کې سره په جنگ وي، دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري، او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولای شي، دا د دې ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد ضیا الحق شام څخه په یوې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. مننه کوم چې موږ تم وخت راکړ. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې مایندې او پلرونه تل په خپل منځ کې په جنگ او په شخړو اخته وي، یعنې علت یې څه ده؟
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولی شي د نارینه په ګټه ماشومانو او د ښځې د ژوند د آرامش او د شیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولیکوي. په دې خاطر چې دوی خپل منځ کې د دغه قرارداد د مخې سم نه پوهېږي، په دې خاطر چې دوی یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په او ژور معنا نه غواړي، په دې خاطر چې د خپل ګټې، د خپل خوند، د خپل آرامش په ډېر سطحي معنا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي، او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی، د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند ترمنځ البته دغه شخړه او یعنې دغه اختلافات دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرې باسي؟
دغه اختلافات په څو ډوله ښکارېږي، که په ژبني ډول سره ښکاره شي، په وینا کې په خبرو کې یو بل سره کنځلې کول، بد رد ویل، په دې کې ښکارېږي چې طبعا د کورنۍ نور غړي چې دا اوري د غوږ له لارې او د ذهن له لارې نه په هغوی منفي اغېزې کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیه ته بیايي. یو ډول بل یې دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ډکول دي، ګزار کول دي په یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، د دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه اخلاق هغوی ته انتقالېږي. کوچني ماشومان ترې لویږي که دوامداره دغه شیان واوري او دغه شیان وګوري، یعنی مخکې په خپل سترګو تاوتریخوالی وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتي، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي. ضعیف، خشن، نارامه، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي.
استاد، بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولادونو باندې یعنی کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یعنی ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي او داسې چاپېریال کې چې هلته پلار و مور ډېر مینهناک بد او سالمه اړیکه لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ په دې ایښودل شوی دی چې پلار مور سره بریالۍ اړیکه درلودلې.
استاد، اوس څنګه کورنۍ کولی شي، یعنې ښځه او خاوند څنګه کولی شي خپلې اړیکې ښې وساتي؟
یو سالمې فضا ایجادول هم اول ګام چې دوی پورې د دې درس پورې مربوط ده، دویم ګام چې د دې باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، درېیم ګام چې د کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط ده.
ډېره زیاته مننه کوم، کور واده.
سلام.
قدر منه دوستانو، دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.